تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. به حمزه بوریوال کاکړ درته په دې خبرونه کې هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه شمېر رپورټونه او چننې د خبرو د خبرونې په دوم نیمه کې درته دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو تر دې هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام اړوو. لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پنډورا اسنادو کې په ډاګه شوی دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لومړني معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی چاودنه شایي له داعش سره تړلو کړیو کړی وي. او سعودي عرب د اکتوبر پر درېمه پخلی کړی چې تیره میاشت یې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره خبرې کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به یې د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پنډورا اسنادو کې یاد شوی دی. عمران خان دا خبره د اکتوبر پر درېمه له هغه وروسته پر ټویټر لیکلی چې د پنډورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمېر خلکو بهر ملکي کمپنۍ په ډاګه شوی دی. عمران خان لیکلي چې که په دې اسنادو کې پر کوم پاکستانی وګړو درغلي ثابت شوي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کوي. رپورټونه وایي چې په دې کې د عمران خان د گوند تحریک انصاف د مهمو کسانو په ګډون تر 700 زیات پاکستانی وګړي هم شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لومړني معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی چاودنه شایي له داعش سره تړلو کړیو کړی وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیګام مشال رډي ته ویل چې دوی د داعش ډلې درې غړي نیولې دي او پلټنې روانې دي.
دا پیښه موږ غندو. د جنایتو جنایتکارانو فطرګرې ډلې چې افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه، دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري. اوس هم درې کسان د دوی نیول شوي دي او تحقیقات ځینې روان دي.
په کابل کې عیدګاه جمعه ته نږدې په پرنی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درې نور ټپي شوي وو، چا تر اوسه د دې پیښې ذمهواري نه ده منلې. طالبانو په ټول افغانستان کې د بې اسنادو وسلو او موټرو پر خرڅولو او اخیستو بندیز لګولې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د اکتوبر پر درېمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بې اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او اخیستلو بندیز دی. په خبر پاڼه کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیتي چارواکو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د طالبانو لخوا د امر له هغه وروسته شوی چې خلکو هم له رسنیو سره په خبرو او هم پر ټولنیزو رسنیو د اندېښنه ښودلې چې ټول حکومتي وسایل بیت المال ته نه دي سپارل شوي. سعودي عرب د اکتوبر پر درېمه پخلی کړی چې تیره میاشت یې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی. دا د روان کال په سر کې د پیل سوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ویلي چې دا خبرې اترې د سپتمبر پر 28 ترسره شوي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا خبرې چیرې شوي دي. سعودي عرب او ایران له کلونو راهیسې په سیمه ییزو شخړو او د شام، لبنان او عراق په سیاسي مسلو کې د یو بل مخالف غاړو ملاتړي دي. اور سې خبر د لوبو. د افغانستان د کرکټ بورډ وای ډیر زر به فیصله وسی چې افغان کرکټ لوبډله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې لوبي کوي. د خبر د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د اکتوبر پر درېمه مشال رادیو ته په مرکه کې وکړه. دوی ویل افغان ملي لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د شل اوریز نړیوال کپ لپاره د اکتوبر پر 1 له کابل روانه سي. د نړیوال کپ د اکتوبر پر 12 پیلېږي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به لومړی لوبه د اکتوبر پر 15 کوي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پاتې دا www.mashalradio.com او درنو اوریدونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت به د هغو ټولو کسانو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پنډورا اسنادو کې پډاګه شوی دی. عمران خان دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې چې په پنډورا اسنادو کې د نړۍ د یو شمېر خلکو نمونه پډاګه شو چې په بهر کې کمپنۍ لري. عمران خان ویلی چې که د دې پاکستانیو نمونو چې کوم پډاګه شوي دي که د هغوی پر ضد پلټنې وسوي او ورباندې ثابته سو نو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. په دې اړه کوشش کوو چې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې وکړو، خو د ټلیفوني ستونزې له کبله هغوی سره زموږ لاین نه دی روغ شوی. اوس به ولاړ شو بل رپورټ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د پرونی کابل کې د پرون 14 شایي له داعش ډلې سره تړلې کړې کړې وي. د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیگا مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل په ډېرې کسان ولي او پلټنې ورڅخه روان دي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
طالبانو ویلي ښایي د کابل پرونی 14 د داعش اړوندو کړوې کړې وي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د کابل عیدګاه جماعت مخته تر 14 څو ساعته وروسته ازادي رادیو ته وکړه.
رانوزم ما
اوس هم زموږ څېړنې روانې دي، خو لومړني معلومات ښیي چې ښایي د داعش اړوند کړیو دا برید ترسره کړی وي. پرونی 14 د کابل د عیدګاه جماعت دروازې ته څېرمه داسې وخت وشو چې هلته د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحې مراسم روان و. مجاهد ازادي راډیو ته وویل هغه د 14 لزای لري او زیان نه دی وراوخته، خو د ارقام له شریکولو پرته وویل چې په پیخه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار وسیله مغل ساحین لري وسو هم متاسفانه زموږ یو شمېر هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیخه موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګری ډلې سي افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بېله کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم درې کسان د دوی نیول سوي دي او تحقیقات ځینې روان دي.
تر دې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند قاري سعید خوستي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عیدګاه جماعت دروازې ته څېرمه 14 کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د کابل د اکثرو نورو خونړیو 14 په څېر د پرونی 14 مړي او ټپیان ایمرجنسي روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیښه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د 14 مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دي ویلي. مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې 3 کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د 2 مړي په جلال آباد ښار او د 3 کس مړی په چپرهار کې ځړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوسییټد پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسېدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 16 د کابل هوایي ډګر ته څېرمه خونړۍ 14 وشو چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څېرمه هغه وخت وشو چې لسګونه زره کسان غوښتل له افغانستانه ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورټولو. د کابل د دې خونړۍ 14 مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډېر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نو اوریدونکو صفی الله ستانځي درته ریپورت وړاندې کوو. د نو اوریدونکو لکه څنګه چې متر دې ریپورت وړاندې تاسو ته ویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت به د هغو ټولو پاکستانیو وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پنډورا اسنادو کې راغلي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره خبرې کوو چې اوس د ټلیفون پر کرښه را سره ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب، که په دې اړه چې کوم عمران خان کمی سرګندونې کړي دي، که تاسو اوریدونکو ته ووایاست
پاکستان وزیر اعظم اسناد یاد کرد چې دا غي شرکتونه یا کمپنی پاکستانانو بهر جوړی کړی دي، نو دوی چې د چا نمونه په دغه اسنادو کې راغلی دي، نو یو خو به د حکومت د هغوی خلاف تحقیقات یا پلټنې کوي، او که دا ثابت شول چې هغوی ناقانونه توګه یا ټیکس غلا کړی دي یا کرپشن کړی دي، فساد کړی دي، نو د هغوی خلاف به ګامونه هم واخلي. تا ته په ټویټ کې کړی دي. او دویمه خبره بیا تام کړې ده چې لکه نړۍ ته هم چې کوم مالدار هیوادونه دي، نو هغوی باید چېرې دغه کرپشن یا بهر ته پیسہ په ناقانونه توګه منتقل کېدو د هغې ته هم دغه رنګې توجه وکړي، څنګه چې د دا ویلي چې کوم هغه ماحولیاتی تبدیلی یا بدلون دی، څنګه چې دغه موضوع ته دنیا متوجه کېږي، نو چې دې ته متوجه شي. او بیا هغه نور دغه خبره هم کړې ده چې مالدار هیوادونه دي د دغه مخ
تیر خان صاحب پدی کی تروسه پوری د پاکستانیو نمونه پډا گسوی دی، رپورټونه وای چی تر اوسه وزیات پاکستانیان پکشی دی، پدی اړه کڅ راتو وایست
دغه مسلګونو پاکستانیان دي. او پاره کې بیا ځنې لکه د پاکستان چې کوم مرکزی کابینه ده، دا غي د دریو کسانو نمونه راغلي دي چې یو د فایننس منیسټر دی، د مالی وزیر دی شوکت ترین دی، بل مونس الہی دی چې دا د پروج الہی زوی دی، مونس الہی هم په مرکزی کابینه کې وزیر دی، او دا د مسلم لیگ کاف چې دا د پی ٹی آئی دا اتحادیان دي، او بل علیم خان دی، عبدالعلیم خان دا د عمران خان دی نږدې ملګریم دی، دا په پنجاب کې سینئر وزیرم دی، دغه رنګه شرجیت میمن نوم راغلی دا کی پولیس پارٹی یو مشر دی، خسرو بختیار هم په کابینه کې دی، خو د ده د ورور نوم راغلی دی چې دم بهر کمپنی ده، او د ده ورور بیا دلته ویل کېږي په دغه اسنادو کې هم چې دا د خسرو بختیار چې کوم ورور دی، نو دوه دواړه په کاروبار کې شریک دي. بل بیا وقار مسعود دی، دا د عمران خان سمود وړاندې رد مشاور پاتې شوی دی په اقتصادي امور باندې، رد رضوی د کمپنی خبره شوی چې بهر ده، دغه رنګه راجا نادر پرویز دی، دا پخوانی وزیر مسلم لیگ نون کې اوس دا پی ټی آئی یو مشر دی، د ده هم راغلی، دغه رنګه مسلم لیگ نون اسحاق ډار د زوی نوم راغلی دی چې دا هم بهر کمپنی ده. او دې سره سره د ځنې د پخوانی فوجانو جنرالانو د غي د کورنۍ نومونه دي، د پاکستان د هوایی ځواکونو د پاکستان ایئر فورس یو پخوانی مشر دا غره کورنۍ ذکر، ځنې د میډیا مشران مالکان هم
طاهر خان صاحب
ګڼشمیر خلک دي.
طاهر خان صاحب چې کله د پاناما اسناد راغلي او دغه سي ورته خلک په ډاګسیو چې بهر کمپنۍ لري، هغه وخت عمران خان په حکومت کې نو په اپوزیشن کې وو، هغه احتجاجونه کړي وو او ډیر زور یې لګولی وو، او چې دی په حکومت کې دی او دغه سي اسناد په ډاګه سوي دي او رپورټونه وایي چې د خپل ګوند او د کابینې خلک پکې دي، اوس ستاسو په خیال پر هغه باندې څومره فشار دی؟
فشار خو به ضرور ذکر راځي چې دغه اسنادو کې دا لیکلي شوي دي چې د عمران خان غیر چاپیره چې خلک دي ملګري دي، نو دا غي نمونه په دې اسنادو کې راغلي دي، دغه د پروسه امتحان هم دی، لیکن اوس هغه چونکې اعلان وکړ چې دی به ضرور دغه پلټنې هم کوي، دغه خلاف به ګامونه مخلي، نو دا هم د فشار نتیجه ښکاري، ځکه دلته اوس یو لوی بحث شروع شوی دی پاکستان کې چې کله دا نمونه افشا شول، دا نمونه په دغه اسنادو کې په دغه رپورټ کې راغلي دي. لیکن دلته یو خبره صرف کومه، څنګه چې تاسو اشاره وکړه د پاناما لیکس هم دغه رنګ یو رپورټ و، په هغې کې خو ځینې نمونه وو چې په لکه نواز شریف ته د هغې په بنیاد باندې هغه نئے حلم شو، هغه د حکومت لریم پیشو، هغه د پارٹی د مشرین لریم پیشو، هغه بیا د بند د کیس سزا هم ور پیشوا، لیکن پاره کې ډیر ګڼشمیر نور هم پاکستانیان وو، هغه کې تاجران وو، هغه کې نور بانفوذ خلک وو، لیکن دغه خلاف نه خو چنا هغه حکومت نه سپریم کورٹ نه ادارو نه بلچا نه بیا د عمران خان دا درې کال چې پوره شو د حکومت هیچ چا د هغې خلکو خلاف یا ګام نه اخیستې، ماسوا د نواز شریف نه چې هغه هم سپریم کورٹ ته چې کله رجوع شو نو هغې بیا فیصله وکړه، دغه هم یو سوال پروت دی چې د زړو خلاف هم دغه شوې، نو دلته هم شکونه موجود وي، ځکه ځینې وخت کې نږدې په پاټیانو کې هم وي، نو هغې ته بیا هغه رنګې د هغې خلاف ګامونه نه اخیستل کېږي، لیکن چونکې عمران خان اوس ویلي دي نو د پاکستان خلک به انتظار هم کوي چې آیا عمران خان به د خپلو نږدې ملګرو خلاف به ګامونه واخلي او که څنګه.
ډېر مننه، ډېر مننه.
استعفا ورکړي.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته په دې اړه معلومات وړاندې کول. او سم د خبرونې د پاتې برخې پر لور ځو. د خیبر پښتونخوا د خبر ضلع حکومتي چارواکي وایي چې فنډونه به له وړاندې پر پیل شوو پروجکټونو یا پروژو لګوي د دوی په وینا تر څو چې هغه نوي مکمل شوي د خلکو ستونزې نسي هواریدی. خو اپوزیشن ګوندونه بیا هلته وایي چې حکومت تش اعلانونه کوي او پر مځکه کار نه کوي. فرهاد شنواری نور حال کوي.
د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین او د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي ضلعو سالانه پرمختیایي پروګرام ټولې روپۍ پخوانو روانو سکیمونو او پروژو لپاره بیل کړل شوي او نوي سکیمونه اوس د تیز عمل درآمد پروګرام یا ای آی پی نه کوي.
زمونږ ای ڈی پی وا هغه خو لکه پوره حصہ په زړو نامکمل شوي چې کم جاری سکیمونه دي په غی باندې خرچ کیږي. دا د قبایلی ضلع ټوټل 24 ارب روپے دی. د دین علاوه په ای ای پی کې چې کم ایکسلریټډ پروګرام دی امپلیمنٹیشن پروګرام په هغه کې زیاتر سکیمونه په امبریلاس کې دي. کروڑ سیکټر ته موږ ګورو نو 15 ارب روپے د قبایلی ضلع د نوی روډ د پاره یې خښوی دی او 15 ارب روپے د زړو روډونو چې کم ناکاره شوی دی د هغه د مرمت ته پاره یې خښوی دی. ای تقریبا 54 ارب روپے خو آلریډی وفاق او صوبې مختص کړی دی او چې کم په 100 اربو کې بقایا پورشن دی هغه هم په دې ای ڈی پی کې شامل دی او هغه وخت هم چې کم صوبو د مونږ سره وعده کړی و هغه انکاری دی. خو بیا لکه صوبه لګیا د وفاق سره چې یره مونږ ته دی دا ان ایف سی ایوارډ نوشي ځکه د قبایلی ضلعو خلکو د رګبی او د آبادی په لحاظ باندې همم د 3% نه زیات حق رسیږي په ان ایف سی وارډ کې.
ایم پی ای محمد شفیق پردی په خیبر ضلع کې د منظور شو پرمختیایي منصوبو په اړه وویل
هغه کې یو د پېښور نه تر تورخمه پورې چې کوم ریلوے ټریک بحالی ده تقریبا 3 ارب روپے د هغې د پاره مختص کړي شوي دي. او وسره وسره چې کوم د شلمان ګریټر واټر سپلای سکیم دی هغې د پاره هم په اربونو روپے یخې شوي دي. وسره د مونږ په باړې تحصیل کې دوه نوي ګریډونه یو د تیرا میدان د پاره او یو په باړه کې باړه 2 ګریډ چې د باړې ګریډ ډېر زیات اوورلوډ وو او د علاقې او د کارخانو ټوټل لوډ چې دی دغه نه په 200 چنده زیات وو. نو په باړه 2 ګریډ هم په دغه سالانه ترقیاتی پروګرام کې راغلی دی.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زرغون شاه پردی وایي چې حکومت د پرمختیایي کارونو اعلانونه کوي خو بیا په هغې باندې عمل نه کیږي. نو په کار ده د هر څه عملي کړل شي چې خلک ترې ګټې پورته کړي.
دلته ترقیاتی کارونه ډېر بورا حال دی او هیڅ داسې په نظر نه راځي چې هغه عوامي خلک یې وستایو یا شي او هغې نه فایده واخلي. بل دا چې دلته که تاسو وګورئ د جمرود نه تر ملاګوري پورې کوم روډ چې دی په دا باندې ډېره وسیع آبادی پرته ده. دا روډ باندې موږ څو ځلې په دا خبره هم کړه خو بهرحال اوس پورې دوی هغه روډ باندې کار نه کیږي روان. د اوبو کا کومه مسله لکه سور کمر شو علی مسجد شو داسې نورې ملاګوري کې لینډ کوتل کې چې کوم د اوبو مشکلات دي نو هغه عام د چنه پټ نه دي. هغه اوس پورې هیڅ داسې اقدامات ونه کړی شول چې هغه عوامي خلک ته مطمئن وي او کار وشي.
په پخوانی فاټا کې د پولیټیکل ایجنټ څوکۍ ختمېدو نه پس په دې ضلعي نظام کې په هر ضلع کې یو عوامي نماینده د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین ټاکل شوی او په سیمه کې پرمختیایي کارونه څاري او وخت په وخت د ټولو ولسي ادارو غونډې رابلي او دغه عوامي نمایندګان ادعا کوي چې اوس هلته د دوی په مشاورت باندې کارونه ترسره کیږي او غواړي ولس لپاره معیاري کارونه ترسره کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیاس د نو اوریدونکو. د جنوبی وزیرستان مسجد قبیلی مشران وایي حکومت دی پر دوی د افغانستان ته د تګ بندیز ختم کړي. د دوی په وینا حکومت له مودې راهیسې دوی د انګور اډې پر لاره افغانستان ته نه پرېږدي. د دې سیمې د قومي اسمبلی استازي وایي چې د حکومت لخوا دا ګام بے اساس دی او دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې زر تر زره دغه پریکړه واخلي. مل پلو د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکي وایي چې حکومت دا ګام د امنیتي اندېښنو له کبله اخیستی. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ په مسجد بنے د انګور اډا سرحدی دروازے په لیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ بندیز لگاولای دی. په دغی براکشه د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کای خبریال حمزه مسجد مشال ریډیو ته وویل
جنوبی وزیرستان پاک افغان بارډر انګور اډا دی. دلته صرف شکیم وونه احمدزای وزیر قبایل دی دغه افغانستان ته تلای روتلای شي. خو ډیره د افسوس خبره د جنوبی وزیرستان چې کوم مسجد قبایل دی هغه حکومت نه پرېږدي. نو انګور اډا ته حکومت نه پرېږدي، اجازه نه ورکوي. افغانستان خو ډېره لرې خبره ده. زه په دا نه پوهېږم چې یو ډیسټریکټ یو قبایل ته په یو نظر کسي حکومت، بل قبایل ته په بل رنګ کسي. مسجد افغانستان ته ها ټریډ ته نه پرېږدي، مومنټ ته نه پرېږدي. حکومت کدا یې شیرا سیکورټي په وجوهات په وجه موږ مسجد نه پرېږدي. عام پبلک چې کوم طالب سازو عام مسجد ته ورکوي، دا ډېر سخت عمل دی چې کومه مسجد سره کیږي.
د سویلی وزیرستان نه د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایي چې په مسجد انګور اډا په لیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ بندیز لګول د غندنې وړ دی.
داسې یو عمل چې امتیازي وي د یو قوم سره، داسې یو عمل چې هغه قوم زونو پردای مخصوص وي چې یاره موږ دغه ملک نه یو. داسې قدم خو سره د مت نه په کور دي، نه ټول مسجد گردی، نہ طالبان دی، نہ القاعدہ دی، نہ داعش دی، نہ دا شاہین پیجانی. نو ټول مسجد په دیش انوالا ول یا دا شاک بنا کول دا د مسجد کوم سره ظلم دی، جو دای دی. نو کومه تا په کور دی چې مسجد سره عرب یا وکو چې کما د نور څه سره وی.
مشال ریډیو چې په مسجد لګول شوی بندیز په باراکشه د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خان زیب مومن سره تماس ونیولی. اغوی وویل
ما د سیکم انفورمیشن راغلیو دا د سکیورټی ایشو ده، نور به زه ډیسکس کوم لکه چې څه ډیر ډیټیل ته پته نشته.
د سیفران پارلیماني سیکرټری اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د مسجد مشران دا تیریری درخواست سیفران ته جامع کی، بیا دوی د دغی بندیز لگاولې پښتنا وکی.
دې قوم نه حکومت دې کنه سنیټر ست دې، د دې قوم نه په موجوده هغه کی حکومت دې کمشنر ست دې، د دې قوم نه غړ غړ افسران دی پر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی عہدہ دا پی ٹی آئی سر تعلق ساتھی کا بالفرض دا سی ہوئی شوی اگر پریڈ ان فارم کی دا جرگے پر صورت کی دا سلور کا سراشی اسلام آباد کی چیمو کے او وہ رو چیت بکم دے کے دا پریڈ ان فارم کے موجود دا چی دلتا پورا قوم انسرنٹ چی سمرا بے گناہ خلق دے مخلص ایماندار پاکستانیان دی آگوی پا دے زبان دے متاثر دے دے پالیسی دا وجہ یا دے پی سلو دا وجہ یا دی سر ظلم جبر کی دی دراش سٹیٹ آغا زموار چی کوم پیسلی کی چاغی سره کین او د دې لپاره موږ د مسلې حل کو.
د مسجد سیمه مشرانو دا هم وویل چې په دوی د انګور اډا په لیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ غیر قانوني بندیز دا زر ختم کړای شي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست. دنوریدونکو طالبانو په ټول افغانستان کې د بیا اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او واخستلو بندیز لګولې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر پر 3 ویلي چې تر بل امر پوري باید ټولې ولایتي امنیتي ادارې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دا لږ وروسته دا چې خلکو په رسنیو کې خبرې وکړي او هم په ټولنیزو رسنیو اندېښنې وښودلې چې د دوی په وینا حکومتي وسایل بیت المال ته نه سپارل کېږي. پدیر نور تفصیل پدې رپورت کې وره
دغه اعلامیه چې رسنیو ته استول شوی پکې راغلی تر ثانی امر پورې په ټول افغانستان کې د بی اسناد وسلو نقلې وسایتو پیر او پلور بند دی. د دې وزارت لوري په خبره شوی اعلامیه کې دغه شان ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی لکه نه چې طالبان وخت ورسېدل د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا له یو شمېر دولتي دارو وسلې او موټر وستل شوی او هڅه کېږي چې وپلورل شي. په اعلامیه کې راغلی د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت له ځینو چارواکو څخه دولتي موټر وسلې او نور مهمات د تسلیمۍ په نوم اخیستل شوي، خو دغه وسایل او وسلې اړوندو برخو ته نه دي رسېدلي او تسلیمونکي هڅه کوي چې دغه وسایل وپلوري. دا اعلامیه په داسې حال کې خپریږي چې له دې وړاندې خلکو هم رسنیو سره په خبرو ټولنیزو رسنیو کې دا اندېښنه ښودلې وه چې ټول دولتي وسایل بیت المال ته نه سپارل کېږي. د دوی بل اندېښنه دا وه چې ځینې پوځي وسایل په یو نوم او بل نوم ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کېږي، ان تر دې چې په دې تړاو ځینې انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې راووتل او د خلکو تند غبرګونونه یې راوپارول، خو دغو انځورونو د وخت دقیقه څرګندوی نه کوله چې کله اخیستل شوي. لدی وړاندې د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم د خلکو او د امنیتي چارو د یو شمېر شونونکو لخوا د پوځي او دولتي وسایلو د پلور موضوع په وار وار مطرح شوی و، خو د وخت چارواکو دا ادعا رد کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وستاسو لپاره 9 ساعته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې ده www.mashalradio.com. د یک شنبې په ورځ د افغانستان د خوست اړوند د کلمبوال مینې په سیمه کې د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د دې عالی کمشنری په مالی لګښت د نجونو او والکان لپاره د دوو ودانیو د سکولونو د ودانیو د جوړول کار پیل شوی دی. د یادو ودانیو ودانیز چارې به د 500 میاشتو په موده کې سر ته رسیږي. په دې نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کې نجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې، خو د زده کوونکو د ډیرښت له کبله تر اوسه هم ډیر شمېر نجونې او هلکان په باد او باران او د لمر سوځنده ګرمۍ ته د ماندې کېني او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مواسه چې د خوانځي ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي یو تن استازی مظفر شاه مشال راډیو ته وویل د خوانځي بل جوړېدو وروسته پلمریز برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیسیار په مالی لګښت منی د قلموال مینی په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې د کم ضرورت د شاګردانو دی. په دې یو لابراتوار دی، پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی، ورسره د اوبو د پاره د سولر سیستم په دقیق مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینی د نجونو او هلکانو په خوانځیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې خوانځیو زده کوونکي په بیدیا کې لمر ته کېناستل. د یادې سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپلو خبرو کې د یونیسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنه یې ومنله.
ډېر ضرورت و، زموږ شاګردان او ماشومان به د لمر ته ناست وو، موږ کومه سیوره نه درلوده، کوم داسې لویې ونمو نه درلودې، دغسې بیابان کې به ناست وو. خوشبختانه چې هغه ضرورت رپه شو، د دې نه مننه کوو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وایي دوی دومره وس نه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي او دلته بیا زده کوونکو لپاره سرپناه نه وه، نو له دې کبله ډېر په تکلیف وو.
دا مکتب چې نو موږ ډېرې ستونزې سره مخامخ وو، ملاب د ښوونځي په باره کې، د شاګردانو په باره کې چې موږ رسېدګي
نش وکړای چې هغه په نورو ښوونځیو کې داخل کړی وای، موږ یې مصارف کړی وای، موږ دومره خوښ یو چې دغه ښوونځی موږ ته جوړ شي، د موږ ماشومان ټوله په آرام شو، موږ ته پیدا وسه ده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د دې پروژو د کار لپاره مننه وکړه، وی غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملي کړي. خوست ولی محمد نبی عمری ویل دوی د بیا رغونې کارونو ته لیواله دي او د پروژو پلي کېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا دا متعلمین، مکتبونه، مدارې دا ټول د دوی همکارۍ ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونسپموي، سپمولی هم نه ده، اضافه دې هم کوشش وکړي.
په خوست کې دا مهال په شاوخوا 1500 ښوونځیو کې څه د پاسه 300 ماشومان زده کړې کوي چې 100 نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د 8 ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي، خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوې دي. خبرونه لنډیز ته پام راړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت باید د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پینډورا اسنادو کې په ډاګه شوی دی. عمران خان دا خبره د اکتوبر پر 3 له هغه وروسته پر ټویټر ولیکله چې د پینډورا پیپرز په نامه اسنادو کې د یو شمیر پاکستانیو په ګډون د نړۍ د لوی شمیر خلکو بهر ملکی کمپنۍ په ډاګه شوی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لومړني معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی 14 شایل له داعش سره تړلو کړیو کړی وي. د طالبانو د حکومت انزبی الله مجاهد بیگا مشال رډي تویل چې دوی د داعش ډلې درې غړي نیولي او پلټنې ورڅخه روانې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د بی اسنادو وسلو او موټرو پر خرڅولو او اخلو بندیز لګولې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د اکتوبر پر 3 په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پوري د بی اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او خرڅولو بندیز دی. سعودي عرب د اکتوبر پر 3 پخلی کړی چې تیره میاشت یې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی. دا د روان کال په سر کې د پیل سوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړل سي. او د افغانستان د کرکټ بورډ وای ډېر زر به پریکړه وسی چې افغان کرکټ لوبډله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې لوبیږي. د خبره د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د اکتوبر پر 3 مشال راډیو ته په مرکه کې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو دوه اونیزي خبرونه وړاندې کوو. لومړی به روشانه مستقبل وي چې منور شای کوربه دی او لاغور ستبا سازونه زنجیرونه خبرونه وي چې شاهین بونیرای وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنې پښتنو ته ډیر ځاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. او د هغې لوی مثال دا دی چې په 13-12 کلونو کې وسلوالو په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړي دي. که څه هم د حکومت لاړخه د ویجاړ شوي سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلې چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکې هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکښته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې یې د قام خدمت ته ملا تړلې ده. د دې ونی په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمت جنې هما ارشاد سره خبرې کړې چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډېر مهنت پکار دی. نموله د خپل تعلیم په حق لا وویل
پخو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې مو مخیل چې دا غینه کړی دی. او دنه بعد مشر مې میټریک د هایر سیکنډري سکول غلمندینا ای گریډ باندې کړی دی. او دنه پس اس ای سی مې کالج بنو نه کړی دی او د دې نه پس بی ایس سی ایف ای ایس فرنټیر ایجوکیشن فاؤنډیشن یو کالج د ټاؤن شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر د ګومن یونیورسټی نه کړی دی.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړې وه، خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما اراده وه پری انجینئرنګ کوم، میډیکل طرف ته زما هغه نه وه، ما پری انجینئرنګ کول، خو انجینئر خو چونکې جوړه نه شلم، د فاینانس چې ماشي مسلې وې نه کور کې، نو ماشي مسلې د وجې نه انجینئر خو جوړه نه شلم، پری انجینئرنګ کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی ایس سی وکړله. شروع ما میډیکل سایډ ته اراده نه وه، خو زما میتھمیټکس چونکې ډېر خوښ و، نو دې وجې نه ما غوښتل چې زه انجینئر جوړه شم، خو چونکې هغه د پرډیر زیات پیسې په کار و، زمونږ سره دونه پیسې نه وې، نو بجای دې چې زه انجینئر جوړه شم زه دې سایډ ته لاړم. ما بی ایس سی وکړله میتھمیټکس، ډبل میتھس او فزیکس، هغه نه پس ما ماستر وکړم میتھمیټکس.
هما بی بی وای په پینځه ورونو خویندو کې د ټولو مشردا، نو ځکه یې په سر ډېره سیمواری وه. نو مولینا مو پختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو، یعنی د خیر خیګړې کارونو ته یې څنګه پام وګرځیده؟
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو به دعاګانې راته کولې. نو ما دا طرف ته ځکه لاړم او بل بل خغته خبره دا چې موږ د علاقې جنیاتي چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې، نو ما چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي، اوس سیکټر زما ډېر هغې نه بد زما ډېر خوښ شو چې یو دوه میاشتې کار مې وکړو. یو بیسیک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دغه و چې د دې سیلری زیاتې وي، د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلری زیاتې وي، نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات، نو دې د وجه ما دا سیکټر جوین کړ. خو چې یو دوه میاشتې ما کار وکړو، نو د پیسې خو به ما سیلری خو به ما تاسې هم راتله، خو دې ما ډېر زیات کې خوند واخیسته ولې چې دا به ایجوکیشن باندې کار کوو، نور داسې د خدمت خیر کارونه یې کول.
هما ارشاد شپاړسم د میتھمیټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي، خو د دې ترڅنګ د خیر خیګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړې په دې نظر ده چې د ښځو مسلې یو ښځه په خطوګه راپورته کولی شي.
د سوشل سیکټر سره سره چونکې میډیا ته د یو جینې په کار و، یو اداره وه هغې ته جینې نه د بنو، نو څوک هغې سره ریپورټر نه جوړېدل، نو د یو استاد په مدد سره هغې ما ته وویل چې ته ریپورټنګ کولی شې، نو دا ریپورټنګ چل مزده کړو او د دې سره د دې ادارې سره ما کار سټارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې زه د دې سره کار کوم، اوس زه شو کیا کار کوم، داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم، خو یو یعنی د فیمیل مسائل شي، د کالج پرابلم شي، د ماشي شي، د نور فیمیل، چونکې د فیمیل آواز فیمیل یا فیمیل خو چتول شي، نو دې وجه نه میډیا سره کار سٹارٹ کر. تر اوسه پر آئی ڈی پیز باندې ډیر کار کړی دی، ایجوکیشن باندې مې کړی دی، بنو کالجز کې چې مسائل دی هغه باندې مې رپورٹنگ کړی دی.
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي، دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبريالۍ ته هم وخت وباسي، دا هر څه څنګه ممکن شو؟ نو موري وویل
اصل سوشل سیکٹر دا سیده چې دا ترو اوټ نه کړه، پروجیکټ وی، نو پروجیکټ ختم شي، پروجیکټ ختم شي، نو د کالج چې چونکه ټیچینګ دی، د کالج هغه باندې فرم باندې جاب، او چې کالج سیشن ختم شي، نو د سوشل سیکٹر کې پروجیکټ چونکه پرمننت خو جواب نه دی، ولې چې د پروجیکټ ختم شي، کانټریکټ بیس نو 3 منتھس وی 6 منتھس وی، نو د سره سره چې ماته اپورچونټی ملاويږي، نو د کالج او کالج جاب چونکه ایزی دی، هغه سره د میډیا کارم کې.
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورتا ډیر ملاتړ تر لاسه لري، خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبريالۍ په کارونو نیوکه کولې. چې اوس پوه شو، نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې په شان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامله جګ کړي. د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د هلو زلو په اړه څه احساسات لري؟ په دې پښتنه نو موړي ویل
ډېر زیات دعا کوي ماته، کنه هغه چې تاسو د وجه نه زمونږ کور کې چینجز راغل، د بچی سبق وای او د فاینانشل مسایل چې دي، د صرف تاسو د وجه نه چې تاسو ایجوکیشن وکړو، تاسو نوکری کې دونه منډې ترډې وای، نو دې د وجه دا چینجز راغل، هغه په دې باندې ډېر زیات خوشحالي دي. چې ډېر نږدې دي، فار اگزامپل یا خاله دی یا مامو دی، هغه خو دا اپریشیټ کوي، ولې دغه جینې دی او عزت پردې کې، د پردې کې کلچر د نه، زه چونکې د مونږ علاقې سینسیټیو ته پته ده، مونږ برکی مرکی اچو، نو دې کې زنه د کار کوي، نو هغه ډېر زیات خوښي.
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوای چې اوس یې خپل ژوند د انسانیت خدمت ته وقف کړی دی او د لړ کې بتل خپل هلې ځلې جاری ساتي.
مخه صرف زما د دې چې دا کوشش جاری ساتم، د زما ایم د زندگی یو مقصد دی، زمام د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي، کنه نو زه غواړم خپل فیملی ته د زیات سپورټ ورکوم، د چې دا یو نو بهت سپورټ ورایم په حال، او چې خپل ځای نو یو رسې بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره تړلې نه، تر مانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه، زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم، ولې چې دې سره زما کیریر او دې نه بغیر زنه شپاتې کېدلې د خلکو د خدمت د پاره یو هر چي یو مقصد دی، زمام د مقصد دی د خلکو خدمت وکم، زه جست پیسې د پاره نه کوم، پیسې خدمات د هر طریقې نه راځي، خدای یو خدمت دی نو د خدمت زه غواړم چې کنټینیو شو ساتم.
د هما ارشاد پاړه د خويندې شاګردانې او د کار د ځای ملګري سره نظر لري د ویلانډې د مینا پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو. په دې خبرونه کې به ووري چې پښتني جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي، بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روخانه کوي. د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد چې دا مهال په خپل هم شپانه سم کوي د نوموړي په حق لوای
دا مې اف سي کې مې ټیچر و او ډیره ښه ټیچر و، ډیره زبردست ټیچینګ یې کوله او ډیره سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ محنتی ټیچر و کنه
شاگردانو ته تل د مخ کې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټی و کنه چې موټیویټ مونږ یې موټیویټ کوله چې ډېر سټرګل یې کړه دا او ډېر زبردست دغه وجنا ان جی او ته زرا لن کنه ما خپل حالات کتل کنه د لکه دا ان جی او ولا کار دا چې خلک خپل ټینګ وی کنه خو مونږ د خیال د چې جنکو دا کار کوي شي ان جی او کې او ډېر اپورتونټیز دی او ډېر خلک ورته راځي.
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو په بنو کې آی ډی پیز لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هما ارشاد مونږ سره تیرې کړې دي. هلته کې زه چونکې د دای ټیم لیډر وم نو مونږ آی ډی پیز لپاره خدمت کوو د مزور خلکو د لپاره مونږ چاله ویل چیر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی، چاله واکر په کار دی، داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټر سي د بازي مریضان داسې چې هغه ډیر وخت لپاره په کټ باندې پراته په بسترې باندې پراته نو هغه د لپاره مونږ سره پرشر ریلیف میټر سي وي او نور مریضان د لپاره مونږ سره اسي میټر سي وي، داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلتا د هما ارشاد خور نازنین بیبی دا محل د شپاړسم زده کړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار پشانده ځکه چې هغې ډېر په نره د ټولو ورونو خویندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا لکه ستره خور دی که نه هغه چې لکه کور شي دا لکه نکاری کوي او ټولې پیسې وکړي لکه مونږ ته کور ته راکولې که نه هغه ایجوکیشن په ما باندې هغه کړه دا نور خویندې وروڼه مې چې ایجوکیشن کوي هغه موږ سره سپورټ تا کدا هم ارشاد نو کنه یا ایجوکیشن نشي کوي ځکه چې بابا ما دمره انکم نشته د کنه چې هغه باندې موږ د هایر ایجوکیشن یې باندې کړه.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشرا چینج کېږي که نه مشکې شي تېله تو تېله ویډ کې وایي لکه ایجوکیشن مې چې کوو اوس خو ډېرې ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله یې څه داسې پرابلم نه دی ډېرې ولدیاتې تېله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغه چې هما ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هما ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلی دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق تاسو را نه شي یا کنه بیا به تاسې په چا باندې بوج نه اوسه ځان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی بې تعلیمه او بې کار پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نوموړی څه پیغام لري؟
بس جی زه خو دا پیغام ورکړه زموږ د معاشرې ته، زموږ د خلکو ته، زموږ د پښتنو وروڼو ته چې ښځه زموږ د بدن یوه حصه ده، دا زموږ نه هیڅکله هم نشي ګوشي کېدی. دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم، زه افسر جوړ شم، دغسې د دې زړه غواړي چې دا هم تعلیم وکړي، دوم افسره جوړ شي او د معاشرې خدمت وکړي. دې له موږ موقع ورکړو، دوم موږ مخکې راولو، لکه څنګه چې موږ خپل ځانونو له فائدہ غواړو، زخم دې ته هم فائدہ پکار ده، دې ته هم تعلیم پکار دی، دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلک خپل ځان لپاره غواړو. نو دا هم زموږ د ورونو ته، زموږ د معاشرې ته دا هم زما اپیل دی چې یار تاسو هم خپلې بچیانې د ملک د مستقبل لپاره، د دې د مستقبل لپاره مخکې راولې او تعلیم هم ورکړي، هغې نه علاوه د ژوندۍ هر سہولیت هغه ته مهیا کړي.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دی، او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قامونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د نوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست، او د مشال ریډیو روشانه مستقبل خبرونه مو اوریده چې منور شاه وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو بل 19 پروګرام سازونه زنجیرونه وړاندې کوو چې کوربه شاهین بنیرای دی. د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبریږي.
ستړي مشه شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون نو وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو یو شمېر کورنۍ یو ځل بیا پېښور ته په کډه راغلي دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګه وایي که تماس ورسره ونیول شي نو مرستې به ورسره وکړي. د نن په خپرونه کې په دغه موضوع خبرې کوو. په پېښور کې هنري او ادبي ټولنې وایي چې دغلته له افغانستانه بې کوره شوي هنرمندان او سندرغاړي د ډېرو ستونزو سره مخ دي، او د رسمي اسنادو د نشتوالي له کبله ورسره د سرکاري ادارو لخوا مرستې هم نه کیږي. دا سندرغاړي یو ځل د 1980 په لسیزه کې پېښور ته راغلي وو خو بیا ستانه شو، او اوس چې بیا د بندیزونو سره مخ دي نو د نړۍ د نورو ښارونو په رنګ یې د کوټې او پېښور مخه نیولې ده. په دغه اړه په پېښور کې لیکوال فطرت یوسفزی وایي:
دلته پښتونخوا کې اوس دا صورتحال دی چې څونه د آرټستانو یا د هنرمندانو طبقې دلته راغلي دي، هغوی په داسې حالتونو کې راغلي دي چې هلته ډک دالانونه، ډک کورونه او خپل مال اسباب هر څه یې پرېښي دي، په دوو دوو جوړو کپڑو کې او په یو یو جوړه پیزارونو کې راغلي دي، او په لاس کې هېڅ څیز نشته. اوس نو دلته ورته د ژوند په حواله ورته ډېرې ستونزې دي، نه ورسره مطلب د روټۍ پیسې شته، نه ورسره د اوسېدو لپاره داسې څه وسیلې شته چې هغوی ته خپل ضرورتونه پوره کړي. دلته کې هېڅ چا سره پېژندګلوي وي، نو هغوی سره اوس اوسي او په یو ډېر محتاط طریقه باندې دلته ژوند تېروي، او د ډېرو سختو سره مخ دي. د حکومتي چارواکو لخوا فلحال د دې لپاره داسې خاص پروګرام نشته، او په ذاتي توګه باندې مطلب ځینې تنظیمونو چې کوم د هنرمندانو تنظیم دی یا دلته کې کوم سوشل سماجي تنظیمونه دي، نو هغوی ورسره په خپل یو ذاتي پی آر باندې مطلب مرستې کړي دي، او سهولتونه او ترتیبونه یې ورته برابر کړي دي. خو د حکومت یا د پاکستاني سرکار لخوا دې سره داسې خاص امدادونه نه دي شوي په دې حواله باندې.
لیکوال او د کلتوري چارو په شیرالم شینواری وایي چې په تاریخي توګه د پېښور او کابل هنرمندانو تل یو بل زده کړې کړې دي، او کله چې د 1980 په لسیزه کې پیښور ته افغان سندرغاړي او هنرمندان راغلل نو ادبی او کلتوري هلې ځلې ډېرې شوې او په پیښور ښار کې د موسیقۍ د زده کړو مرکزونه پرانستل شو. نوموړی وایي هغه وخت ورسره حکومت مرسته کړې وه نو باید اوس هم له پامه ونه غورځوي ځکه چې ژبه هنر او ادب د ټولو شریک دی.
د روس د جنگ دوران کې چې کوم مهاجرین پښتانه پېښور ته راغلي یا نور قوشه زموږ قبایلي علاقو ته راغلي نو دوی ځان سره خپل رنګ د پښتنو کلچر هم راوړی، صرف دا نه وه چې هغې سانګانې راوړلې وجودونه یې راوړل، بلکې خپل وجود سره د مینې ټول رنګونه چې په هغې کې موسیقي مو او موسیقي آلات مو د هغې خوند او رنګ او موزان له دا یې هم راوړی وو. په دې کې چې کوم پښتانه فنکارانو لکه شولي او کمرګل او داسې نور بلاډر فنکاران دا پېښور ته راغلي او دوی په پېښور کې مشت شوي وو او دوی خپل د فن سکولونه هم کولو کړي وو. لکه دا به ووایم چې په پېښور کې صدر کې ساکان کې بورډ بازار کې د پېښور په نورو ځایونو کې خاص کر په د ډبګری بازار کې بیا هغه پښتانه اوسېدل چې چا به زده کړه کوله د نوي فنکاران به چې واټستان به وغې زموږ د پېښور د فنکارانو نه تقریبا یو پوره نسل چې کوم دی زده کړه کړې ده. دا خبره هم شوې وه چې ټلویزیون باندې او په ریډیو باندې دې فنکارانو ته دې آرټسټانو ته یو پوره موقع ورکړل شوی وه چې خپل فن مظاهره وکړي.
په کوټ کې سړنکار ډاکټر لیاقت تابان بیا وایي چې د افغانستان موسیقي ډېره غنی ده او وخت په وخت د کابل واکمنانو ډاډګیر نه کړی ده. نوموړي زیاتوي کچره د افغانستان او پېښور او کوټې د هنرمندانو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي او دوی ته له یو بل د زده کړو موقع برابرې شي نو د سیمې موسیقي او ادب نور پرمختګ هم کولی شي. ډاکټر لیاقت تابان په افغانستان کې د جدید موسیقي مزل ته صدا سيګوري.
په افغانستان کې د جدید موسیقي یا چې موږ د کلاسیکي موسیقي کم بنیاد چې دی یا بنسټ چې کم دی د نواب شیر علی خان په دوره کې په کال 1868 کې چې دی د محمد زوی د کورنۍ بادشاه وو د ده په وخت کې کښېښول سو. د هند څخه د لوی هند څخه لوی موسیقاران هنرمندان او سازینه راوغوښتلو او لومړی وار د افغانستان چې کوم ارګ دی بادشاه چې کوم محل دی هلته یې واړولو. دوی بیا یې د کوچی خرابات په نامه د دوی دپاره یو ځانګړی محله جوړه کړه چې اوس هم وجود لري. نو دا هغه بنیاد دی چې د دا ځای څخه د پښتو موسیقۍ د افغاني موسیقۍ بنسټ ایښول کیږي. د دې څخه چې بیا کومه دوره راغلې ده په هغه کې موسیقي ډېره وده کړې ده، خصوصا د خان امان الله خان دوره. د خپل هم چولو بیخی د موسیقي شوقینو د بابا او دا په دوره کې امیر حبیب الله خان امیر عبدالرحمن خان په دوره کې موسیقي ډېره وده وکړه. د بعد د ظاهر شاه په دوره کې چولو د موسیقي چې کوم دغه سکولونه ولو هغه پرانیستل سلو او د داود خان په دوره کې چې دی بیا په هر مکتب کې چې دی یو مضمون په توګه شامل اسوله.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د هنرمندانو د مرستې او ډاډګرین لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی. د صوبې د کلتور د څانګې مشر اجمل خان وایي دوی ته لا د بېکورشو هنرمندانو پوره شمیره نه ده معلومه. نوموړي زیاتوي کچرې دا هنرمندان ورسره رابطه ونیسي نو ارومرو به ورسره مرسته کوي. نوموړی نور وایي
خبر شو مشکلات یا دې تاسو عذری نو ان شاء الله مو ته هنتو کنه تاسو خو دې افغانستان هو تاسو ګور نغمه او تاسو نور وی نور وی لکه بلا شي راغلي دی غدي باندې خو پر پارنس پر ټي وي کې مو ته دی موږ ټي وي ته موږ لګلی دې څنګه زموږ ته موږ لګلی دې خو چې موږ سره څوک راو ته ان شاء الله نو موږ مو ته سره پلیټ فارم جوړو ان شاء الله دی دا شان نو پرې زموږ دفتر هم ډایرکټ اپ کلچر دې په اړه اني ټایم د نمبر هم په نمبر کنټاکټ کول شي کوم تاسو په لاره سره کنټاکټ کوم سمو سره نه ساتي.
اوریدونکو دا آواز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سر رازو تر هغه خپل کوربا شاهین بندری له اجازه ورکه د الله پامان.
مشال ریڈیو دا
رنگ دیوی التوائے خل دیڑم شونډ دې چپ زنګ دی وی زوایم چې زړه می چوي او شور دی وی او ترنګ دی وی توای چې دلتا دډوډه زمکه کې بنګ دی وی زوایم دلوګي خلاف جنگ دی وی او جنگ دی وی غلط وای ای توای د سپینو لچو خوب دیوی پالن دیوی زوایم میدان دیوی مرګ دیوی خون